سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو متخصصانو د قصاص، سنګسار او د درو وهلو د حکم په اړه د طالبانو د سترې محکمې په وروستي اعلان اندېښنه ښکاره کړه. دوی پرون په یو بیان کې وویل دا ډول سزاوې غیر انساني، ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دي. دوی د محاکمې د عادلانه توب په اړه جدي اندېښنه ښوولې ده. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې اداري مرستیال عبدالمالک حقانی پرون وویل د طالبانو محکمو د قصاص نږدې 115 او د سنګسار 10 حکمونه صادر کړي دي. د ښاغلي حقانی په وینا دوی همداراز پریکړه کړې چې د بدعملۍ په جرم پر 4 تنو دیوال چپه کړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وایي حکومت باید انحصاری نه کړل شي. سراج الدین حقانی دا خبره پرون د طالبانو د مؤسس ملا محمد عمر اخوند تلین په مناسبت غونډې ته په وینا کې وکړه.
دا نظام چې کوم دی موږ یې دومره منحصر نه کړي، دومره یې کوچنی نه کړي چې یوازې زموږ د یوې مدرسې خالق ځان ځانونه پکې وبولي. دا نظام په ټول راشریکان دی.
د تر دې وړاندې د تیر کال په دال میاشت کې په خوست کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د قدرت انحصار د دوی په ګټه نه دی. د ترکیې د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو کاندید وایي له کاندیداتورۍ لاس اخلي. د محرم اینجه دا پریکړه ښایي د اوسني ولسمشر رجب طیب اردوان د جدي سیال کمال کلیکدار اوګلو ته له درنه کړي. محرم اینجه چې د وطن د کیڼ اړخي ګوند مشر دی پرون له کاندیداتورۍ تیر شو او خبریالانو ته وویل دا پریکړه د خپل هیواد لپاره وکړه. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په چاد کې د 2,300,000 تنو لپاره څه باندې 122 میلیون ډالرو مرستې ته اړتیا لري. په دغو کسانو کې لسګونه زره سوډاني کډوال هم شامل دي. په چاد کې د ملګرو ملتونو د دې ادارې مسؤول پیر هونوارد پرون په یو بیان کې وویل په دغه هیواد کې د زیانګالو لپاره د خوراکي موادو د برابرولو په خاطر فوري مرستې ته اړتیا لري. په سودان کې د الفتح البرهان په مشرۍ د اردو او د محمد حمدان دقلو په مشرۍ د چټک غبرګون ځواکونه د ملیشو ترمنځ د نښتو درې اونۍ وزي. په دې موده کې له سودان څخه تر 150 ډیر کسان چاد ته کډوال شوي. بریتانیا وایي اوکراین ته کروز راکټونه ورکوي. د بریتانیا دفاع وزیر بن والس پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل تاییدوي چې بریتانیا اوکراین ته ستورم شادو توغندي ورکوي. دونه ویل چې اوکراین ته به دا ډول څو توغندي ورکړي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پانی facebook.com/ازادي رادیو ته ورشه او د خبرونه التام ولولئ. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د پاکستان سترې محکمې پرون د عمران خان نیول غیر قانوني بللي او د هغه د خوشي کولو امر یې کړی دی. عمران خان ته ویل شوي چې د جمعې په ورځ باید د اسلام آباد محکمې ته هم ورشي. د بازوان ښوونیز بنسټ په نوم یوې ادارې په ننګرهار، لغمان، لوګر او میدان وردګ ولایتونو کې د 200 نجونو لپاره د زده کړو کورنۍ ټولګي جوړ کړي دي.
ما اول تا ما د یو ټولګي نه شروع کړی و اړتیا په بنیاد باندې او د مشرانو په مشوره باندې چې هغه غوښتل چې مونږ د هم ټولګي شروع شي او زمونږ هم انجن زده کړی وکړي.
له پاکستان سره د سوداګرۍ په کمیدو هم له خانجان الکوزي سره غږیدلی چې د سوداګرۍ او صنایعو د خونی یو مسؤل ده.
خود دوی واردات سعید 400 میلیون تراخته شوی دی او د دې درخته کېدلو علت دقیق دا ده چې یو خو په افغانستان کې مصرف د پخوا په نسبت را کم شوی دی عموما په بازار کې.
د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا افغانستان ته د لږې بودیجې په تخصیص باندې هم ریپورت لرو چې ځینې غبرګونونه پارولي.
دا پیسې به دې میارو ریپورت کې هوا ته چې ته څومره کرکټ لپاره په داخلي کچه باندې کار کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته. د پاکستان سترې محکمې پرون د عمران خان نیول غیر قانوني او بلل خو ویل چې د محکمې تر بلې غونډې پورې دی د پولیسو تر څارنې لاندې وي. د عمران خان په اړه د سترې محکمې پریکړه د نوموړي د مخالفانو له غبرګون سره مخامخ شوې ده. تفصیل اسمت ساروان اورو.
د پاکستان ستر محکمې پرون پنځشنبه د پخوانی صدر اعظم عمران خان نیونه غیر قانوني وبلله او د هغه د فوري خوشي کېدو حکم یې ورکړ. خو د محکمې په عین حال کې عمران خان ته ویلي چې نن جمعه د اسلام آباد استیناف محکمې ته حاضر شي. عمران خان د سه شنبه په ورځ د اسلام آباد استیناف محکمې له مخې ونیول شو چې له کبله د نوموړي پلویان وپارېدل او په ټول پاکستان کې په اعتراضونو پیل وکړ. د ستر محکمې رئیس عمر عطا بندیال په محکمه کې عمران خان ته وویل چې دی په غیر قانوني ډول نیول شوی دی، خو عمران خان بیا ویلي چې نوموړی د اسلام آباد له استیناف محکمې څخه تښتول شوی او په ډنډو وهل شوی دی. پر عمران خان د فساد تورونه لګول شوي، خو ده دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې په سیاسي انګیزه نیول شوی دی. د مسلم لیگ د نونډلې یوې مشرې مریم نواز د عمران خان د خوشي کېدو پر پریکړې په غبرګون کې ویلي چې عمران خان فتنه دی او د سترې محکمې رئیس دفاع کړې ده. د عمران خان پر نیول کېدو هم ډیرو غبرګونونه څرګند کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استاسي زلمی خلیلزاد پرون په څو ټویټونو کې هیله څرګنده کړه چې د پاکستان مشران دا درک کړي چې اوسنۍ لارې نیغ په نیغه یوې کنګې ته بیایي. له بلې خوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان پر حالاتو چې د عمران خان له نیول کېدو وروسته سخت کړکېچن شوي خواشیني ښکاره کړې ده. د عمران خان د نیونې په اعتراض کې د نوموړي د پلویانو په پرونیو اعتراضونو کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او تر 2000 ډېر نور نیول شوي دي. د راپورونو له مخې په مظاهرو په چیره بیا په خیبر پښتونخوا او پنجاب ایالتونو کې سلګونه تنه ټپیان شوي هم دي.
ازادي رادیو تلویزیون ساتا لتاسو سره ده.
پاکستانی سوداګر وایي په بیلابیلو دلایلو افغانستان ته صادرات کال په کال کمیږي. د دوو هیوادونو ترمنځ په سوداګری راکړه ورکړه کې اومده ستونزې څه دي؟ اسمت سارون په دې موضوع د افغانستان د سوداګری او پانګونو د خونو له مرستیال او سرپرست خانجان الکوزی سره مرکه کړې ده. لومړی دا پوښتنه ورنه کړې چې ولې د افغانستان او پاکستان سوداګری د تیرو کلونو په نسبت چې 1.3 میلیارد ډالر ته رسیده سکال 800 میلیون ډالر ته کم شوې ده.
دا دقیقه خبره ده چې د پاکستان سره زمونږ تجارت پخوا زیاتو اوس رقم شوی دی، لکه دوی چې څنګه ویل دي خصوصا د دوی واردات موږ ته کم شوي دي، ګرچې زموږ صادرات ورته زیات شوي دي. صادرات زمونږ په دې اخرو کې تاسو ته معلومه ده په دامارت پراتک سره معدن زیات صادرېږي، خصوصا زغال او تلک او نور نیمه قیمتي ډبرې. خو د دوی واردات صحیح ده چې 800 میلیونو ته راښکته شوي دي، او د دې درخته کېدلو علت دقیق دا ده چې یو خو په افغانستان کې مصرف د پخوا په نسبت را کم شوی دی، عموما په بازار کې سطح د ژوند او د تقاضا د خرید کم شوی دی په مارکیټ کې، او یو څه د نورو ملکونو سره هم زموږ تجارت کچه راټیټه شوې ده. یعنی د مثال په ډول زمونږ په 2014-2019 کې موږ چې واردات لرل د دنیا سره تقریبا منګه 10 میلیارد 12 میلیارد نه زیات، حتی یو وخت 15 میلیارد ډالر په اندازه باندې موږ واردات لرل. صادرات هم په هغه وخت کې ډیر کم و، یا 600 میلیونه یا 800 میلیونه ډالر. خو اوس د نورې دنیا سم زمونږ صادرات را کم شوي دي. په دې اخرو کې پروس کال زمونږ واردات تقریبا د 6 میلیارد ډالر په اندازه شوي دي. نو د پاکستان سره هم زمونږ تجارت راټیټ شوی دی. یو بل دقیق علت یې دا دی چې واقعا مشکلات شته دی، او د مشکلاتو په خاطر باندې د تخنیکي مشکلاتو په اساس باندې زمونږ تجارت د دوی سره کم شوی دی.
الکوزیس پاکستانی سوداګر وای په توخم کې د میشتو چارواکو نه لیوالتیا سبب شوی چې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري ودونه کی. تاسو هم په توخم بیا سپین بول ده کې له ګمرکی مسولانو دا ډول شکایتونه لري؟
ولی دا چې پاکستان تاجرانو کوم ادعا کړی چې واقعا په تورخم بولدک کې تخنیکی ستونزې دي، او هلته اموال په وخت او زمان سره تیمراهل کیږي نه، یو بل مشکل جدی داده چې الته تخنیکی امکانات هم ډیر کم دي، خصوصا په تورخم کې یو طرفه سرک دی، په یو سرک باندې هم په بولدک کې یو سرک دی، یو سرک واردات هم کیږي، په یو لاره هم په واردات کیږي هم په صادرات. بل الته تخنیکی امکانات ډیر زیات کم دي، پرزن د الکترونیک مسائل هم ډیر زیات سخت دي، کله انٹرنیٹ موجود بھی کل نوی موجود او بل لا چې الته هنګرونه او لاری او ساختمانی امکانات او تاسیسات هم ډیر زیات کمزوري دي.
خان جان الکوزای او چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری په کمیدو باندې غږیده.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې چې غاله پکې ډېره تولیدېږي یو ډول خطرناک ملخ پیدا شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا ملخ د افغانستان اقتصاد ته له 280 تر 380 میلیون ډالرو مالی تاوان اړولی شي او د دغه هېواد د خوړو امنیت له جدي ستونزو سره مخامخوي. تفصیل د عصمت ساروان په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په اتو ولایتونو کې چې د غلې د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي د ملخو د هجوم خبرداری ورکړ. د دې ادارې پر اساس په بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندوز، سمنګان، سرپل او تخار ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې ملخ لیدل شوي چې مخ په ډېرې دودي او تازه راپورونه ښیي چې هرات او غور ته هم خبره شوې دي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایچ او استازی ریچارد ترینی چارت وایي د افغانستان په دغو ولایتونو کې د مراکشي ملخو خپرېدا لوی اندېښنه ده، ځکه چې دا ډول ملخ د غلو دانو په شمول 150 ډوله نباتات خوري او کروندګرو او ټول افغانانو ته لوی مالی زیان اړوي. د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي د نبات شخورنې څانګې عامر او استاد پوهنمل محمد هارون رحیمی وویل باید مخکې تر دې چې ملخ د هګیو اچول پیل کړي دوا پرې وپاشل شي. د په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د مخلخانو سره د هګۍ د لمند وړلو د مینې او پسرلۍ په وخت کې د ځمکې یوه کول دی، یعنی کله چې ځمکه یوسي تقریبا دا خاوره 12-15 سانتي متره په ژوروالی چې چپاسي نو دغه د ملخانو هګۍ یعنی چې تر خاورې لاندې کیږي او د هغوی ته د راوتلو یا د تخریخ زمینه ناخوالې کوي. او همدارنګه بله مؤثره کړنلاره د زهري تومې استعمال دی چې اکثرا د سبو سره د نورو غذایي موادو سره دا زهري تومې یو ځای کیږي. د هغوی په خوړلو سره هغوی د جهازني جهاز له لارې له منځه ځي.
په وروستیو دو ځلونو چې لومړی 40 کاله او بیا 40 کاله پخوا په افغانستان کې د ملخو سیلونه راغلي وو د دغه هیواد د غنمو 25 سلنه حاصل یې له منځه وړی وو. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام استازی وایي اټکل کیږي چې سږ کال به په دې هیواد کې د غنمو حاصل په تیرو درو کلونو کې تر ټولو ښه وي، خو د ملخو هجوم یې له منځه وړي او ممکن د سږ کال په پای کې او راتلونکی کال په افغانستان کې د خوراکي موادو امنیت په حیرانوونکي ډول خراب کړي. مراکشي ملخ په درسته نړۍ کې غلو او نورو نباتاتو ته تر ټولو زیات ضرر رسوونکي ملخ ګڼل کیږي او که سږ کال د ملخ ډېره خپاره شي نو له 200,000 څخه تر 1,200,000 ټنه غنم له منځه وړلی شي، چې دا د افغانستان د ټولې غلې د کالنی تولید څلورمه برخه ده. سږ کال د تیرو کلونو خلاف وچکالي نشته او شرایط د ملخو د ودې لپاره ډېر برابر دي، ځکه چې په مارچ او اپریل میاشتو کې د ملخو د ودې لپاره مناسب ورشتونه وشول. پوهنمل رحیمی د مراکشي ملخو د ودې او هګۍ اچولو په اړه وایي
ریګی منطقو کې د شتونو کې اډیج دي چې هر کال دوی هجوم راوړي، هغه څنګه کلونه چې د دوی لپاره شرایط مساعد وي دوی په کښتو کاروندو باندې هجوم راوړي، حمله کوي او ډېر ځانونه پېښوي.
د افغانستان په همدې برخو کې که شرایط ورته برابر وي لکه سږ کال چې د مراکشي ملخ د می او جون میاشتو ترمنځ په غونډیو او دشتو کې هګۍ اچوي، بل کال یې د مارچ میاشتې په وروستیو یا حمل میاشت کې ملخ له هګیو راوځي او شاوخوا واښه خوري.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لام له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د افغان نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې بندې دي، د بازوان ښوونیز بنسټ په نوم یوې ادارې په ننګرهار، لغمان، لوګر او میدان وردګ ولایتونو کې د 200 نجونو لپاره د زده کړو کورنۍ ټولګي جوړ کړي دي. دغه ښوونیز بنسټ مسؤله یلدا بازوان وایي په دې ټولګیو کې د 45 ښوونکو له لوري د لومړي تر 12 ټولګي نجونو ته زده کړې ورکول کیږي. جزئیات له نرگس مومند حسنزی اورو.
ما اول ته ما د یو ټولګي نه شروع کړی و، اړتیا په بنیاد باندې او د مشرانو په مشوره باندې چې هغه غوښتل چې مونږ د هم ټولګي شروع شي او زمونږ هم انجونې زده کړې وکړي. نو بیا د دوی سره زه هم دغه رقم ورسره پر مخ کې تلم.
یلدا بازوان چې د پېښور پوهنتون د ښوونې روزنې په برخه کې د لیسانس او د ماسټرۍ تر کچې زده کړې کړي دي، د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نجونو ته د زده کړو کورنۍ ټولګي جوړ کړي دي. یلدا بازوان په 2021 کال کې د یلدا بازوان ښوونیز مرکز په نوم بنسټ پرانیست چې د لومړي ځل لپاره د ننګرهار او وروسته د لغمان، میدان وردګ او لوګر ولایتونو په بېلابېلو ولسوالیو کې 200 نجونو ته د زده کړو ټولګي جوړ کړل. یلدا بازوان ازادي رادیو ته وویل هڅه کوي چې نورو ولایتونو ته هم دغه ښوونیز فعالیتونه وغځوي. هغه وایي په دې سره غواړي چې لرو پرتو سیمو کنجونو ته د کار او د زده کړو زمینه برابره شي.
نو ما سره دا یو فکر دی، یو وجلی هم بې تعلیمه پاتې نشي او ټولې جینکۍ زده کړو ته لاسرسی ولري. د خپل ولایت او د دې نه مو شروع کړې ده په کوم ځای کې دغسې جینکۍ وي چې هغه زده کړې ته لاسرسی نه لري چې مونږ وتوانږو او په راروانه کې تر څو ژوندی یم د دې سره مونږ مرسته وشو کړی.
اغلی بازوان وای په ځینو سیمو کې له شپږم تر 12 او په ځینو نورو سیمو کې له لومړي تر شپږم ټولګي نجونو ته زده کړې ورکوي. دا وای او 200 نجونو ته د 15 ښوونکو له لوري زده کړې ورکول کیږي. د دې په خبر دغه ښوونکو ته له خپل شخصي شتمنۍ میاشتنۍ معاشونه هم ورکوي. مروه چې په دغه ټولګي کې د بیولوژي درس ورکوي وای د بوختیا ترڅنګ ورته یو اندازه پیسې هم ورکول کیږي چې د کور میاشتنۍ گزاره پرې روانه ده.
دغه بنسټ د ډېری انجونو هیلې بېرته راژوندۍ کړي او په ډېری ښوونکو په ډېری زده کوونکو باندې یې ډېره بد اغېزه کړې وان تر دې چې هغوی په کورونو کې په رواني تکلیفونو باندې اخته شوې. خو په دغه کار سره موږ وکولای شو چې د هغو مړې شوې هیلې بېرته راژوندۍ کړو او دا زموږ دپاره یو ډېر غټ افتخار دی. په دغه بنسټ کې کوم کورني ضرورتونه مو چې دي د دغه بنسټ په کار کولو ځان ته لاسته راوړو.
ګلالۍ د لسم ټولګي زده کوونکي وایي مړې هیلې بېرته ژوندۍ شوې دي خو ویره لري چې دا هم ورباندې بند نشي. د ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل
د طالبانو په راتلو سره موږ له ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ شو. ښوونځي ته د ستنېدو هیله له منځه تللې وه ځکه د ښوونځي دروازې زموږ پر مخ باندې بندې وې. خو هغه خلک چې زموږ لپاره هڅې وکړې او موږ ته یې درسي توکي ولېږل او موږ وخت ضایع نه شو. د ښوونځي سیستم په هماغه رقم دلته هم روان دی. زموږ پر وخت باندې امتحانونه وي او پر وخت باندې ټول مضامین موږ ته تدریس کیږي او زموږ د ټولو بیا روښانه راتلونکي ته یوه هیله پیدا شوه.
طالبانو پر افغانستان له دویم ځل واکمنېدو سره سمدستي وروسته د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو دروازې بندې کړي. وروسته یې پوهنتونونو ته هم د دوی پر تګ بندیز ولګاوه. خو په ځینو سیمو کې له لوستو میرمنو او ځوانانو نجونو ته آنلاین او حضوري زده کړې پیل کړي دي چې تر دې دمه د زده کوونکو په وینا پایلې مثبتې دي. افغان زده کوونکي د دغه هڅو ملاتړ کوي او ورته خوښي دي خو ویر لري چې واکمن طالبان پرې د زده کړو د لارې هم بندې نه کړي او د زده کړو په برخه کې یو ځل بیا د دوی راټوکېدلې هیلې بیرته مړاوي نه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ټولګي ته بیا هم خراغلی ورزول فريدي سيال اورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې سراغلی.
د بريټانیا چاپ میل انلاین خبرونې د افغانستان کرنیز محصولاتو ته د ملخانو د ګواښ په اړه یو مطلب خپور کړی دی. په مطلب کې د ایشوټټ پریس خبري اژانس راپور په حواله ویل شوی دی چې د افغانستان څو ولایتونه د ملخانو د حملو له جدي ګواښ سره مخامخ دي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په حواله راغلی دي چې د افغانستان له 34 ولایتونو حداقل 8 د ملخانو د یو ډول اچویل کېږي. مراکشي ملخان دي له ګواښ سره مخامخ دی چې کرنه او حاصلات له منځه وړي. خبرونې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د مشر ریچارډ ترینچ هارت په حواله ویلي د ملخانو ګواښ په هغه سیمو کې ډېر دی چې د افغانستان د غلو د کندو په نوم یادیږي. د هغه خبره د ملخانو د حملې به د کروندګرو، خلکو او د ټول هیواد لپاره خطرناک وي. د میل آنلاین خبرونې په ټکو په روان کال کې د ملخانو یو لوی برید کولای شي چې له 280 څخه تر 380 میلیون ډالرو پر ارزښت د کرنې په برخه کې د افغانستان اقتصاد ته زیان واړوي. خبرونې د طالبانو د کرنې، مالداری او اوبو لګولو وزارت ویاند مصباح الدین مستعین په حواله لیکلی دی چې وایي له ستونزو خبره دی، هڅې پیل کړي دي او غواړي زیانمنو سیمو ته د ملخانو د له منځه وړلو لپاره لازم مواد ولیږدوي. کرکټ نیوز خبرونې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د برېټانیا مشهور سپینر ګریم سوان له قول لیکلي چې وایي که چېرته راشد خان او نور احمد په همدې ډول چې اوس لوبه کوي دوام ورکړي، افغانستان کولی شي چې د یو ورځنۍ لوبو نړیوال جام وګټي. سوان چې د برېټانیا د کرکټ په تاریخ کې یو مشهور سپینر دی، د هند روان کال د کرکټ د غوره لیګ په سیالیو کې د دغو دوو افغان لوبغاړو د لوبو ډېره ستاینه کړې ده. د ښاغلي سوان په خبره ټول نړۍ باید له هند سره سیالي وکړي چې دا ډول د کرکټ لوبغاړي لري. پرته له افغانستان څخه چې راشد خان او نور احمد یې د نړۍ په کچه تر ټولو غوره لوبغاړي دي. د سوان په خبره که دا دوه لوبغاړي همداسې لوبه وکړي، افغانستان کولی شي چې نړیوال جام وګټي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د آی سی سی د کرکټ نړیوال شورا افغانستان ته د 14.23 میلیون ډالرو بودیجه ټاکلې د کال، خو د کرکټ یو شمیر کارپوهان بیا یاده اندازه پیسې د افغانستان لپاره کمې بولي. د کرکټ پوهانو په باور افغانستان د نړیوالو لوبغاړو په لرلو سره د نړیوالو لوبو د ترسراوي او همدارنګه ګڼو نورو تخنیکي برخو ته په کتو د ډېرې بودیجې مستحق و. خاطر پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی د چهار شنبه ورځې ناوخته افغانستان ته په کلنی ډول 14.23 میلیونه ډالر بودیجه اعلان کړه. افغانستان ته دا بودیجه د 2020 او 2021 کلونو ترمنځ ورکول کیږي. سره له دې چې د کرکټ نړیوال شورا لخوا تازه اعلان شوی بودیجه د افغانستان لپاره د تیرو کلونو په پرتله 2 برابره زیاته ده، خو د بشپړ غړیو لرونکو هیوادونو په کتار کې بیا د افغانستان بودیجه تر ټولو هیوادونو کمه ده. د آی سی سی دغه پریکړه ته یو شمیر افغان کرکټ پوهانو بیا غبرګونونه ښودلي. د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی اجرایي رئیس شفیق الله ستانیزي په خپل ټویټر لیکلی چې د آی سی سی لخوا افغانستان ته په ځانګړې شوې بودیجه خواشینی دی، او دی په دې تمه و چې وګوري په کوم اساس افغانستان ته دا لږه بودیجه ورکول کیږي. شفیق الله ستانیزي استدلال کړی چې افغانستان د نړیوالو ستورو لوبغاړو د لرلو، د لوبو د ترسراوي او ګڼو نورو تخنیکي مسایلو په برخه تر دې د ډېرې بودیجې مستحق و. د کرکټ د چارو بل کتونکی بادام احمد زی بیا وایي چې افغانستان د حکورني کرکټ او همدارز د نړیوالو لوبو د نه درلودو له امله د دې کمې بودیجې مستحق ګڼل شوی دی. ښاغلی احمد زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تر زیمبابوې پورې هېوادونه چې موږ زیاته بودیجه اخلي او کرکټ کې هم موږ په دې ول کې وروسته دي، د یو معیار نیولی دی. دوه خبرې کېدلې چې یوه خبر دا چې د افغانستان په داخلي کچه باندې څومره چې اړتیا ده هغه سره کرکټ موږ نه لرو، او دویم قدم کې د افغانستان د روزنې برخه ده، افغانستان د روبساری برخه ده، افغانستان د خلو بغالو جوړولو برخه. دا پیسې به دې معیار ورکول کېږي هېواد ته چې
د ښاغلي احمدزي په خبر افغان کرکټ بورډ نشي کولای د کورنی کرکټ د ودې او همدارز د نړیوالو لوبو لپاره ټاکل شوي معیارونه د آی سی سی لخوا د ورکړل شوي بودیجې په اساس برابر کړي. موږ هڅه وکړه چې د کرکټ نړیوال شورا د وروستي اقدام او همدارس د کرکټ د مبصرینو د اندېښنو په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ نظر واخلو. خو د دې ادارې ویاند او نورو چارواکو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د کرکټ نړیواله شورا هر کال د خپل بشپړ غړیو لرونکو هیوادونو لپاره د کرکټ د ودې په موخه ځانګړې بودیجه ټاکي. په 2024 کال کې د کرکټ نړیوال شورا د خپلې کلنۍ بودیجې د اعلان په ترڅ کې افغانستان ته د ټولو 12 غړیو لرونکو هیوادونو په منځ کې کم بودیجه ټاکلې ده. هند بیا هغه هیواد دی چې تر ټولو زیاته بودیجه یعنی 201 میلیون ډالر ورته ټاکل شوی. د کرکټ نړیوال شورا هغه هیوادونو ته چې د کرکټ د ودې لپاره پکې زیات کار وشي او ډېرې پیسې مصرف کړي په هماغه اندازه بودیجه لوړه ټاکي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12:00
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 12:25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ورزو نورستان ته د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د FAO یا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې پروګرام په مالی مرسته درې پروژې پیل شوي. په دغو پروژو کې سربند، ویاله او د اوبو درې ډنډونو جوړول شامل دي. دغه پروژې به په اتو میاشتو کې بشپړې شي. شاوخوا 15 میلیون افغانۍ به پرې لګښت راشي. په دې اړه تفصیل په دغه رپورټ کې.
په نورستان کې د سیندیزي فرعي حوزې مسؤلین وایي د FAO یا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مالی مرسته یې د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د اوبو جمع کولو درې ډنډونه او د یو سربند جوړولو او د یوې ویلې د بیا رغولو چارې پیل کړې. د یاد ریاست سرپرست مشر مولوی محمد علي فاروقي ازادي راډیو ته وویل په هر ډنډ کې به 1,00,000 لیتره اوبه ضایع. د ویلې او سربند جوړېدو سره به په زرګونه جریبه ځمکې ته اوبه ورسیږي. د هغه په وینا چې یادو پروژو کې په زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې، په اتو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي او ټولې 15 میلیون افغانۍ به پرې لګښت راشي. د سیمې اوسیدونکي هم خوښ دي چې په خپل کلي کې ورته د نفقې پیدا کولو زمینه برابره شوې او له بل لوري د سربند ویلې او ډنډونو جوړولو سره به د اوبو د نشتوالي له ستونزې خلاص شي. انجینر نصیر الله وایي د چکبندونو او یا د اوبو ډنډونو جوړېدو سره به د سیلابونو مخه ونیول شي او همداراز به ورسره د ځمکې لاندې اوبو کچه هم لوړه شي.
جوڑی ننگراج کلی کی جوڑی گی زیارت کلی کی اور شکوٹ کلی کی کٹورے پروشی دی یا خود آدھا چا زمکی دی ستی چو بو رس پو رس مخ پٹی ٹڑو روانا دا داغی دا چگی دور لپارا دیر مهمی دی بلا آغا سلابی و پچا دا باران لارے جوڑی گی داغی سلابونو مخنی ویم کی گی او بل داغا و پچا دا سخیرہ کی گی نو بل طرف دا خلق بیکار دی دا خلق تو بیکاری زمینہ مسائد شی.
د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په داسې حال کې د ځمکو خړوبولو پر دریو پروژو کار پیل کیږي چې د نورستان په ګډون د هیواد د نورو سیندونو اوبه بی مهاره پاکستان، ایران او نورو هیوادونو ته روان دي او د هیواد دښتو باندې سپیره بادونه لګیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8000 خلک
د زیانګالو شخ
مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی
کاوه ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل کېږي نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
سلامونه. د سپورت نړۍ خبرونه ته خراغلی.
د افغانستان د موی تای ملي لوبغاړی سید روح الله موسوی د سرو زرو د میډال پر سر له اسرایلی لوبغاړي سره مخ دی. روح الله د تایلند پلازمینه بنکاک کې د موی تای په نړیوالو لوبو کې تر دې دمه خپل درې سیالان وهلي دي. هغه فاینل ته تر وتلو دمخه د قزاقستان، سویډن او روسیې درې لوبغاړي مات کړي. روح الله موسوی تیر کال هم د نړۍ دریم مقام خپل کړی و. د موی تای نړیوالې لوبې د مې له څلورمې تر دیارلسمې په بنکاک کې د نړۍ د څه باندې سلو هیوادونو ترمنځ روانې دي. او د کرکټ له نړۍ دا چې د افغان کرکټ بورډ ځینې پخوانی چارواکي د آی سی سی یا کرکټ نړیوالې شورا لخوا افغانستان ته ځانګړې شوې بودیجه ډېره لږه بللې. له دې ډلې د کرکټ بورډ پخوانی اجرایه رئیس شفیق الله ستانگزي ویلي چې د آی سی سی لخوا افغانستان ته په ځانګړې شوې بودیجې خواشینی دی او دی په دې تمه و چې وګوري په کوم اساس افغانستان ته دا لږه بودیجه وړاندیز شوې. د کرکټ نړیوالې شورا خپلو دایمي غړیو لپاره د 2024 تر 2028 کلونو په مخه کلنۍ بودیجه ځانګړې کړې. افغانستان ته تر ټولو کمه بودیجه ټاکل شوې. افغانستان به د آی سی سی له عوایدو یوازې 2.8% ترلاسه کوي چې 14,800,000 ډالر کېږي. هند بیا نږدې 9.5% بودیجه لري چې 201 میلیونو ډالرو ته رسیږي. د سهار شپږ نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته د ملګرو ملتونو متخصصانو د قصاص، سنګسار او د درو وهلو د حکم په اړه د طالبانو د سترې محکمې په وروستي اعلان اندېښنه ښکاره کړه. دوی پرون په یو بیان کې وویل دا ډول سزاوې غیر انساني، ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دي. دوی د محاکمې د عادلانتوب په اړه جدي اندېښنه ښوولې ده. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې اداري مرستیال عبدالمالک حقانی پرون وویل د طالبانو محکمو د قصاص نږدې 115 او د سنګسار 10 حکمونه صادر کړي دي. د ښاغلي حقانی په وینا دوی همداراز پریکړه کړې چې د بدعملۍ په جرم پر څلور تنو دیوال چپه کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي حکومت باید انحصاري نه کړل شي. سراج الدین حقانی دا خبره پرون د طالبانو د مؤسس ملا محمد عمر اخوند د تلین په مناسبت غونډې ته په وینا کې وکړه.
دا نظام چې کوم دی موږ یې دومره منحصر نه کړي، دومره یې کوچنی نه کړي چې یوازې زموږ د یوې مدرسې خلک ځان ځانونه پکې وپوهېدلي. دا نظام په ټول راشریکان دی.
د تر دې وړاندې د تیر کال په دالو میاشت کې په خوست کې یوې غونډې ته ویلي و چې د قدرت انحصار د دوی په ګټه نه دی. د ترکیې د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو کاندید وایي له کاندیداتورۍ لاس اخلي. د محرم اینجا دا پریکړه ښایي د اوسني ولسمشر رجب طیب اردوان د جدي سیال کمال کلیکدار اوګلو ته له درنه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په چاد کې د 2,300,000 تنو لپاره څه باندې 122 میلیون ډالرو مرستې ته اړتیا لري. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. نن د خصوصي حریم په اړه خبرې کوو. خصوصي حریم یعنی څه؟ او آیا په اوسنیو شرایطو کې د افغانانو خصوصي حریم ته درناوی کیږي؟ دا د تا ورته پښتني د خبرونه لمل مسخه کوو. لمون سره په خبرونه کې دی حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مشر سبحان مصبا نوموړی په فایل کې په خپل خصوصي حریم راته تشریح کوي.
خصوصي حریم لکه څنګه چې دغه نوم نه معلوم ده، هغه حد یا هغه مرز چې یو شخص کولی شي ځان ته وټاکي او لدنه د خپل هغه رقم چې زړه یې ترې استفاده وکړي او هیڅوک په دې کې مداخله ونه کړي او دا د پورې مربوطه وسی چې دا خصوصي حریم بیا په جسمی لحاظ پورې اړه لري، د دې تر څنګ مسکن پورې اړه لري او اطلاعاتي لحاظ برخو په دریو برخو باندې تقسیم شوی دي. دغه یو څوک په جسمی لحاظ باندې جسمی یو خصوصي حریم ده، مثلا څوک نشي کولای چې ضرر ورته ورسوي تلاشي کې مثلا یا د لاتوکو د وهلو ټکولو مسله مطرح وسی. په اندغه رقم سره که مسکن ته خبره رسیږي نو مسکن ملکیت د ده پورې مربوطه، که هغه ملکیت منقوله وسی یا که غیر منقوله وسی د ده پورې مربوطه ده او دا د خصوصي حریم ګڼل کیږي. اندغه رقم د اطلاعات موضوع د معلومات او مراسلات او مکاتبات دا هم خصوصي حریم پوری راځي. یو ډیر اساسي مهمه ده د دنیا په سطح باندې خصوصي حریم موضوع یا د پرایویسی موضوع په نړیوالو اسنادو کې د هر هیواد په قوانینو کې دا تضمین ورته ورکړل شوی ده. او د افغانستان په موضوع قوانینو کې هم خصوصي حریم ته یو خاصه پاملرنه شوې ده او د وګړو د اساسي حقوقو له جملې نه یې ګڼلې ده په همدغه درې وړو لحاظو باندې. که مثلا بحث د دې راشي چې خصوصي حریم په جسمي لحاظ باندې اوسي، نو اساسي قانون د ازادۍ د حق د تضمین نه نیولې د نه تعذیبه پورې، یعنې د شکنجې ممنوعیت په خپل سر نیونه، شکنجه او توقیف د خپل سر باندې بندي کېدلې په جسمي لحاظ راځي. او په دغه رقم سره که په مسکن او ملکیت انداز وکړو، بیا اساسي قانون د مسکن مثلا یو مسؤول ګڼلې ده او هیڅ چاته حق نه ورکوي مګر دا چې د محکمې د ذی صلاح محکمې د حکم پر بنسټ باندې یو څوک ورشي دي او چا کور ته او یا هم خپل مالک د ملک اجازه ورکوي او یا هم جرم مشهوده اوسي، هغه استثنایي حالات ده. او ملکیت حق هم د تعرض نه مسؤول ګڼلې ده. دغه رقم د مراسلات او مکاتبات او مسایل محرمیت داسې شرط ایښی ده چې د دولت په شمول څوک حق نه لري چې د چا په مراسلات او شخصي حریم کې کاغه د موبایل وسی که انټرنیټ لحاظ باندې وسی یا که لیکنی وسی که کتاب وسی، نو دا ټول هغه موارد دي چې شخصي حریم کې راځي. په نړیواله سطح باندې یو ډیره مهمه موضوع ده.
ډیره زیاته مننه. خصوصي حریم خو مو پیژنده اوس راځو دې ته چې د بل کس خصوصي حریم ته درناوی څومره مهم دی.
ونه خود څه چل ده چې کله چې بحث د قانونیت په دې کې راغلی، یعنی په قانوني لحاظ باندې دلته تر حمایې لاندې راغی، نو دلته خو مسله دا ده چې په حقوقي لحاظ باندې دا یو امتیاز ده د هغه چا لپاره چې خصوصي حریم لري. خصوصي حریم مسؤلیت د یو شخص امتیاز ده او په مقابل کې دا په نورو اشخاصو او د حاکم نظام ته مکلفیت ده چې دا وساتي. نور اشخاص مثلا که د تجاوز مسله مطرح کیږي، خصوصی حریم که دی چا یعنی دومره دا مسئله جدی ده چه په شخصی لحاظ بانده دی دفاع مشروع مثلا مطرح ده، مثلا سوک رازی یا چا تا ضرر رسهی اغا پا جسمی لحاظ بانده خصوصی حریم تر تعرض لانده را، ولی اغا دی دفاع مشروع تر حق لانده کولشی چه اغا انسان حتی مرگ ورتر واده. انده غرقم یا سوک دی چا کور تا پرتل اجازی رازی اغا مسکن خصوصی حریم ده، دا نو کولشی چه دی خپل دی اما بیا هم دفاع مشروع تر عنوان لاندې یو څوک چاته اجازه ورنه کی تر دې پورې چې حتی له منځه بوزي او قانون ورته معافیت په نظر کې نیولې ده. دغه رقم په نورو اطلاعاتي لحاظ باندې د اجازه په کود کې څوک شي د یو چا معلومات نشروي په ټوله کې دا ده. نو دا که اوس د دولت لخوا کیږي په غیر حقوق قانوني توګه، د دولتي چارواکو لخوا کیږي که د عامو وګړو لخوا، خو چې د چا خصوصي حریم نقض کیږي دا په حقیقت کې جرم ده. پرنسپ دی قانونیت جرایم و مجازات به نظر کنی، ولی دا من اده، یعنی هیچ سوک حق نلری که پرات دیگه دی قانون دی حکم ندی چا دی خصوصی حریم تا ورنز دیشی.
آیا پا افغانستان که دی خلق خصوصی حریم تا درنوائی کی پتیر بیا پا ووز شرایطو کی؟
تو خوشنی سره باید ویل شي چې نه، په اوسنیو شرایطو کې یا خو موږ په ټوله کې اساسي قانون نه لرو، نو چې اساسي قانون شتون ونه لري او نظام په خپل سری وسی او د یو فرمان د امیرالمؤمنین په نامه یو شخص راشي او په 40 میلیونو باندې یو فرمان د خپل تحمیل کړي، نو دلته خو طبعا د قدرت د تقسیم مسله او د عدالت د تامین دوه لپاره ستونزې ولاړې دي. نو په دې اساس باندې په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د همدغې تشې نه په استفادې سره او له دې نه چې مثلا که هر چا ته اوس وړاندې کیږي هغه فقط د ټولنه د شریعت دعوا کوي چې مثلا زمونږ قانون هم شریعت ده او زمونږ قانون قرآن ده او احادیث دي، او مثلا او یا مثلا همدغه د پښتو عرف او عاداتو یا د هیواد په سطح د عرف عادات په بنسټ چې دا یا د حنفي فقه په بنسټ داسې مسایل چې هغه ټول ګونګ سي او یواز دوی د خپل دوی ترنا ابزاری استفاده کوي نو پنده اساس باندې د عام وګړو خصوصي حریمونه نقشوي دي بیلګې ډیر زیات دي په خپل سر خلک نیول کیږي بندیان کیږي کورو ته ورزی د چارایی په سر باندې دریږي موټر خلک راکته کیږي موبایل چې خصوصي حریم ده راخ تلکیگی تلاشی کیگی یعنی مثلا تلاشی خپل پرتل قانون نه څوک نشي کولای چې چاته څوک تلاشی کی د نه چا کورته ورتلای شي نه په شخصي لحاظ باندې یا که موبایل ته ورځي یا که نور اسناد ته لاسرسی لري دا د قانون د حکم نه بغیر نه کیږي نو اوس په افغانستان کې مشکل دا ده چې اساسي قانون تعلیق حالت کې ده او دوی د فرامینو په اساس کار کوي نظام حکومت په ټوله کې داسې یو رقم حکومت دوی جوړ کړی ده چې د دنیا په سطح باندې د ده داسې حکومت نشته ده او په دې کې فقط همدغه حاکمه ډله ده یو نوی استبدادي رژیم ده او د دغې استبدادي رژیم کې فقط دوی نو اوس ضرر بیرته عامو خلکو ته په مختلفو څانګو کې رسولی ده خو یو عمده یې همدغه ده چې د اشخاصو خصوصي حریم په هیڅ وان باندې مسؤول نه ده که چیرته تجاوز هم پرې باندې کیږي داسې یو مرجع نشته ده چې له دوی پوښتنه وشي دوی تر تعقیب لاندې راشي ځکه چې موږ کله د اساسي قانون بحث کوو او د خصوصي حریم د مسؤلیت مسله مطرح کوو هلته بیا هغه مجریان د قانون چې کوم دي که هغه څارنوال ده که پولیس ده او که قاضي ده که هر څو ده که چیرته دوی داسې مرتکب دي او جرم کیږي د هغوی مجازات د عامو خلکو نه شدید دي ځکه چې دوی غلط استفاده ونه کي اوس مجریان د قانون د طالبانو دغه کوم تحریک چې ده دوی پورې اړه لري طالبان دي هغه یو سیاسي تحریک ده نو دلته طبعا شل کاله عقدې پاتې دي د عفو د فرمان او د ټولو مسایلو تر څنګ دوی د انتقال قام او د غش د اخیستنو په بهانه باندې سره له دې چې ډیر اساسي نور حقوق لکه د ژوندانه حق لکه د تعلیم او د تحصیل او د کار او د ازادۍ او د مساوات او د دې ټولو حقوقو تر څنګ یو اساسي حق شي د خصوصي حریم حق ده دا هم تر پښو لاندې کوي او دا لړۍ په خوښنه سره باید ویل شي چې اوس هم روانه ده
مسپاس یو تاسو که څنګه خپل خبرو کې اشاره وکړه چې کله خلکو سره دا رقم وضعیت کیږي چې خصوصي حریم باندې تیرای کیږي یو علت په خانه عقدی دي کله موضوع خره تر روانه کې چې وسنۍ حاکم نظام ولې د خلکو په خصوصي حریم باندې تیرای کوي آیا ناپوهی ده آیا د خلکو بیزاره کول وطن څخه دي آیا د زور خوونه ده بل اخره دات څه دي
دا خو طبعا مختلف عوامل لري ناپوهی خو په دې ده چې د موږ اکثر افغانان دغه شته نظام چې یو تعریف شوی نظام نه ده دیکتاتور نظام ده پکې هیڅ معلومه نه دي د دې طرفداري کوي د دې ترڅنګ په دې غتیر شلو کلونو کې د هم شک نشته ده چې دغه چې طالبان کوم جګړې کولې دي نظام په مقابل کې په دوی باندې هم د نړیوال ځواکونو لخوا او بیرته د جمهوریت لخوا نه هم په هغه وخت زمان کې ظلمونه یا مثلا حالات راغلی ده چې هغوی عقده مند کړي دي چې یو مثال زندان د بګرام ده چې په ډېر وخت په هغوی بې سرنوشته پکې پراته وله نو دا ټول عوامل د دې شوي دي چې دوی عقدې رامنځته شي خو له بله خوا بیا زه په خپله په دې باوری ما چې دا ټول برنامه شوی کارونه دي د دې لپاره چې موږ مخ په شاو لا شو او دوی یعنی کله چې طالبان حکومت تر لاسه کړ دي جنگ لپاره ډېر قوي ستراتیژي درلودلې حکومت تر لاسه کړ هر څه نظام یا ورس پارل شو یا هر څه چوه ول بیرته د حکومتداري لپاره دوی هیڅ هم نه درلودل ځکه موږ په دې تیر شلو کلونو کې سعیده چې فساد شون درلوده ستونزې ولی مګر نظام یو شفافه او یو مدونه او منظمه نظام و د اساسي قانون پر بنسټ او هر اداره چې جوړه شوی ولا ټول اداري د ضرورتونو پر بنسټ په ډیرو مصارف او په ډیرو موارد باندې جوړ شوی مګر دوی دا ټول لمنځه بوتلل زندانونو دروازې خوش کړلې مغزونه څو و تختیدل او دوی مجبور کړل چې فرار وکړي او تکړه کسان او بیرته دوی فقط پاتې شولن د خپل ډلې او د دوی د حاکمیت مسله نو دلته ناپوهی ده دلته پلان شوی کار ده دیگه شک نشته چې په دې کې دسی کسان دی چه قصدن غواری بهرنه و لمسون یا پا برنامه بانده دا کار کهی اقدیشتا خلق هم دینا پوهیل وچه نه دیده بانده نپیگی چه مثلا پا کم الار بانده بانگا لدغ ناخوال و لیدغ سیاسی و اقتصادی و طولانیز و امنیتی و پا طول ارخون پیچه کرکیچ و بحران سر مخامخ دیو لاره دی خلاصون سده خب طبعا لاره دی خلاصون داده چه یا شفاف و مدونه نظام چه دی اساسی قانون پر بنسرت و سی رامنسته شی دی قدرت دی تقسیم مسئله دی قدرت دی انتقال موضوع دی اساسی حقوق و دی تضمین دی سیاسی نهادونو چه دولتونه پر بنسرت باندی دریگی دی نریوال عریکو نریوال سیاست اقتصاد منابع دی طبیعی چه دی سنگ منه چی فرهنگ سرقم انکشاف متوازن څنګه شي ژبه څنګه رقم شي دا ټول هغه موارد دي چې موږ په 1902 هم کال اساسي قانون کې یا په تیرو اساسي قوانینو کې شتون درلوده اوس نو دغه سی اساس موږ نه لرو چې اساس نشته نو طبعا د ماتور په دې شته حاکم ډلې باندې دا چې دی په قصدي لحاظ باندې دغه سی کوي چې اول خو نیم د ټولنې نیمایي برخه بې سواده خواته سوق کړله چې خلک ناپوهه پاتې شي نالوستې پاتې شي هغوی به څه رقم پرمختګ وکړي او بیا یې بیرته داسې نظام راوسته چې مثلا په یو ټولنه کې چې عدالت شتون نه لري یعنی نن سبا عدالت هغه رقم چې ایجاب کوي شتون نه لري حکومتداری چې ضرورت ورته لرو منګه شتون نه لري قانونګذاري مرجع چې قانون ته باید په هر حالت کې شتون ولري دا درې واړه ټول درې ګونو قواو په ایجاد کې رامنځته کیږي داسې شی نه لري نو طبعا دغه سی حالت راځي چې دوی نو شخصي عقده دلته شته به خو افغانستان یو کثیر الاقوام مملکت ده دلته د 15 کلونو را په دې خوا شخصي دښمنیان دي عقده دي اکثره هیوادونه چې په افغانستان کې شتون درلوده دا ثابته کړې ده چې دوی فقط اجن دا بل شوی او نیکول نو دا حالت سبب شوی ده شي ټوله کې د دې ټول قصور له عام وګړو نه وېستل شي او نن سبا عام وګړي دغه مرحله هغه قرباني دي چې په یو کې کبیر تخپل موضوع ته راشو اندغه خصوصي حریم موضوع ده چې موږ ورسره مخامخ یو متواتره توګه نقص کیږي
اوس راځو دې ته کله چې دی او چا په خصوصي حریم باندې تیرای کیږي هغه کس باندې څومره بعد اثر کوي په خبرونه کې تر دې ځای پورې روښانه شو چې خصوصي حریم د هر شخص اساسي او بشري حق دی چې دا باید خوندي ووسی دا حریم خوندي نه ساتل کیږي په متضرر شخص باندې څومره منفي اثر کولی شي
ګوره د عدالت تعریف د سی د چوی دی یو شی خودل په مغزای کی چا مناسبه زای ورته وسی او عدالت کچیر ته په ټولنه کې نه پلی کیږي هغه ټولنه په طبیعي لحاظ باندې په منفی اړخ ورسی د تیر نظام په مقابل کې په ظاهر توګه البته چې د طالبانو د خپل وسلوال له مبارزه وکړه د دوی یو منطق هم دا و چې مثلا عدالت نه پلی کیږي په ټوله کې اوس خصوصي حریم په نقصولو کې او یا هم د خصوصي حریم د حمایت او د مسؤلیت لپاره د تضمینونو نشتون چې هغه تضمین به په نهادونو باندې او په اشخاص او په قانونیت او په شفافیت او په دې موارد باندې وسی د دوو نشتون په خپل د موضوع ته درسې حالت راولي چې خصوصي حریم خطر لاندې راشي او دغه حالت چې موږ تاسو مخامخي ورسره
په اخر کې که تاسو کسانو ته چې دم غړي په افغانستان کې دي او دوی په دې اندېښنه کې دي چې خصوصي حریم باندې تیرای کیږي او دا به د دوی لپاره ډیر زیات ستونزمن کار وي څه ویل لري که څه هم په عامه خبره زوري سره برابر نه ده بیا هم عام وګړي په تمه دي رهنمایي ته مشورې ته دوی ته تاسو څه وایي
اول خو مې غوښتنه لدې چارواکو نه ده چې دوی دې د خصوصي حریم د حفاظت موضوع په قران کریم کې یعنی آیت ته او حکم ده چې تاسو نشي کولای د چا کورونه تبر لار شي مثلا د دې زاورونی په دغه ټوله کې د شرعي احکام او حدیثو باندې ثابت دي نه غوښتنه مې ده چې دوی ک وړي چې خلکو په ژوند کې ځای پیدا کی خلک فاصله ونه نیسی له نظام سره او بیا د نظام د لمنځورلو عامل را پیدا نشي نو لازم ده چې په خپل حاکمه گروه دا مسله جدي ونیسی د دې تر څنګه عام وګړو ته لازم اول قدم کې خدا ده چې دوی ته خپل حقوقونه پوی شي با خبره شي ځکه حق حقوقي لحاظ باندې اوصل ده چې بی خبری له قانون او وزر نه ګڼل کیږي او دوی چې کله له حقوقو د خپل خبر شول، مثلا دغه بحث د مشروع دفاع چې رامنځته کیږي، یعنی د مشروع دفاع داسې ده یو خدا ته چې یو چا به زور نه رسیږي، ولی حد اقل مشروعیت ورته شته چې د خپل د مسکن نه دفاع وکړي، هغه په شرط چې قانوني موارد په نظر کې ونیول شي او په مقابل کې ودرېږي. د دې تر څنګه په دې موضوع د غږونه د خپل اوچته کړي او بالاخره اکثره دې چې خلک اسیران دي، د ډېر وخت عام وګړي په افغانستان کې خپل استقلالیت او اراده نه لري، تل قرباني شوي دي، اما آرام دې هم نه کینی. په داسې مواردو کې حداقل دوی باید پوه شي چې خصوصي حریم که په هر لحاظ باندې وسی د دې مسؤلیت په دولت باندې واجب ده چې مسؤلیت ورته په نظر کې ونیسي، او دا د دوی حق ده، امتیاز ده چې ورته ورکړل شوی ده، او د دې نه باخبره شي، رسنۍ په دې کې کار وکړي، ملا امامان د مساجدو د جمعې په خطبو کې په دې موردو بحث وکړي او دا مسله جدي ونیسي، ځکه چې دا به ډېرې نورې ستونزې په افغانستان کې رامنځته کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو هم مننه، سلامت اوسئ.
قدر من اوریدونکو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو نننۍ خبرونه، په دې خبرونه کې د خصوصي حریم پاک لا خبرې وشولې. لمو سره په خبرونه کې د حقوق پوهانو د ټولنې په خانای مشر سبحان مصباو تربیه خې چاري پرزې کې چې یاس الله ومال او ملګری.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې می ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو باندې ساول پنځه ویشتمې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راوړم.
د هیلو وړانګ راډیو ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډ سپو 1920 او 1520 مترو دوشنبه د سهار له شپږ نیمو تر اووه بجو په ټول افغانستان کې اورېدل شي.
سنبھال لے
تاسو اوریدونکو کولای سي چې په دری ژبه هم پر خپل بیلا بیلو مسایل خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږي. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 11 26 401. شمیره بیا تکراروم 00 24 22 11 26 401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.